سرمش اوریدونکو دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې شوې دي. زه شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه وساته خبري کړې کې هر کلی ویم خبرونه کې پاکستان او افغانستان کې د زلزلې د معلوماتو ترڅنګ په یو شمیر سیمایزو او نړیوالو چارو معلومات درکو. خو اړومبې د دې وخت خبرونه اورو. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې بیګا د زلزلې له امله نه تنه مړه او تر اوه څلوېښت زیات زخمیان شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې د استخباراتي ادارې ISI لوړپوړي چارواکي بریګیډیر مصطفی کمال برکی د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې په برید کې وژل شوی دی. او د چین ولسمشر شي جن پینګ روسیې ته تر درې ورځني سفر وروسته نن خپل هیواد ته راستون شوی دی. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې بیګا د زلزلې له امله نه تنه مړه او تر اوه څلوېښت زیات زخمیان شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام ادارې PDMA ویان تیمور علي شاه مشال لیډو ته ویلي چې په زلزله کې د ترلاسه شوو معلوماتو سره سم په ټولو صوبه کې نورلس کورونه زیانمن شوي دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه دو ویان بلال فیزي بیا وایي چې د سوات، کوزدیر، مردان، سوابه، باجوړ، هریپور، ابټآباد او چترال څخه ورته د زیانونو اطلاع
تقریباً 20 نه زیات خلق چې دي نو هغه د ملبو د لاسا یا چتونو د لاسا یا دیوال د لاسا زخمیان شوی دي. جبکې سوات کې 80 نه زیات خلق د خدیرې نه بلډ پریشر د لو کې دو د وجې نه بے هوش شوی دي یا منډه والدا هغه را پریوتی دي.
بلخوا په افغانستان کې طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو ټویټ کې ویلي چې روغتیایي مرکزونو ته د دوو کسانو مړی او نږدې شل تنه ټپیان وروړل شوي دي. خو دغه په خبره دا د مرګ جوبلې وروستۍ شمېرې نه دي. د پاکستان فوج وایي چې د استخباراتي ادارې ISI لوړپوړي چارواکي بریګیډیر مصطفی کمال برکی د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې په برید کې وژل شوی دی. د فوج د عامه اړیکو څانګې ISPR پرون په بیان کې ویلي چې د وسلوالو سره په انښته کې اووه نور سرتیري زخمیان شوي هم دي. په سیمه کې پولیسو او امنیتي چارواکو د نوم نښودو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې پرون ماسپښین د جنوبي وزیرستان په مندک خوله سیمه کې نامعلومو وسلوالو د استخباراتي ادارو په دوو ګاډو ډزې وکړې چې پکې مصطفی برکی او داغه ډرایور ووژل شو. مخکې یو امنیتي چارواکي مشال لیډو ته ویلي وو چې برکی له افغانستانه وزیرستان ته په لاره وو چې برید پرې وشو. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. برکی په کال 2021 او 2022 کې تحریک طالبان پاکستان سره د پاکستانی پلاوی په مذاکراتو کې مهم کردار لوبولی وو. د اسلام آباد پولیسو ویلي چې تر اوسه د تحریک انصاف 314 پلویان نیولې دي. پولیسو نن په ټویټر لیکلي چې دا کسان په اسلام آباد کې د وفاقي عدلیه ودانه بهر پر پولیسو د حمله ګډوډي رامنځته کولو او د شیانو ماتولو په تور نیولې دي. پولیسو زیاته کړې چې د نورو کسانو د نیولو لپاره لا هم چاپې روانې دي. پولیس وایي چې د تحریک انصاف د پلویانو لخوا شیانو ته د اور اچولو او ګډوډي پر مهال 850 پولیسان زخمیان شوي او 12 ګاډي، 6 موټر سایکل او یو پولیس چوکۍ سوځېدلې ده. بلخوا د تحریک انصاف ګوند یو مخکښ چودري په وادو سیندن په ټویټر په یو بیان کې ویلي چې ګوند په بیګنا خلکو د تشدد خلاف FIR درج کړي. نوموړي زیاته کړې ده چې باید اسلام آباد های کورټ د دې پیښې نوټس واخلي او د داخله چارو وزیر، د پولیسو مشر او نور ذمہوار کسان ونیسي. د مارچ 14 د توشخانې په قضیه کې عدالت ته د تحریک انصاف د مشر عمران خان د حاضرېدو پر مهال دغه د پلویانو او پولیس ترمنځ اخوډب او تاوتریخوالی رامنځته شوی و. نن د خیبر پختونخوا روید هلال کمیټې د روژې میاشتې لیدو لپاره غونډه کوي. د مشال لیډو خبریال وایي چې دا غونډه به په 400 سړک په اوقاف دفتر کې مازیګر 6 بجې پیلېږي او ټاکل شوی چې د شپې تر 11 بجو به دوام وکړي. په غونډه کې به د مرکزي روید هلال کمیټې د ځایي کمیټو غړي او دینی عالمان ګډون کوي. په سعودي عرب کې سبا لومړی روژه ده. بلخوا د پاکستان حکومت د روژې لپاره د 15 ارب روپو د مرستو د یو پیکیج اعلان کړی دی. د مورنو جوبو تحریک اعلان کړی دی چې د مې په میاشت کې بعد د مورنو جوبو د خوندیتوب لپاره یو لاریون کوي. د مورنو جوبو د پاسون غړیو او مدني فعالانو پرون پېښور پریس کلب کې د یو خبری کانفرنس پر مهال غوښتنه وکړه چې مورنۍ جبې دې د نصاب لازمه برخه وګرځول شي. دوی ویل چې د مې پر لومړۍ نیټه به دوی له سوات څخه پېښور ته پیادر روانېږي او هلته به پرلت وهي سو غوښتنې ومنل شي. دوی دا غوښتنه هم کوله چې د مورنیو ژبو لپاره جوړه اداره ریجنل لینګویج اتارټي دې په بشپړه توګه فعال کړل شي. او د چین ولسمشر شی جن پینګ د روسیې ته د تر درې ورځني سفر وروسته نن خپل هیواد ته راستون شوی دی. نوموړي د سفر پر مهال له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د بیجینګ او ماسکو ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ زیاتولو لپاره یو لړ اسناد لاسلیک کړي دي. دا د دې خبرونه اوریدونکو خبرونه مو اوریدو. پروان خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه هم اوریدئ شئ. خیبر پختونخوا کې چارواکي وایي چې په بیگانه زلزله کې نه کسان مړه او نور په لسګونو جوبل شوي دي.
دین نه کسانو کې درې کسان پکې باجوړ کې دي، دوه کسان لوړ دیر کې، دغه رنګې شوات کې دوه کسان، تواد کې یو کس.
پوز وایي چې په جنوبي وزیرستان کې په یو وسلوال برید کې د استخباراتي ادارې چارواکي بریګیډیر مصطفی برکی وژل شوی دی.
بریګیډیر مصطفی کمال برکی چې د ټی ټی پی سره کوم امن مذاکرات شروع کړی او نو وخت هم د یو اهم رول پاتې شوی دی.
د نوروز د ورځې په اړوند په کراچۍ او کورمکی کلتوري دستورې ترسره شوې دي.
د دغې ورځې تهوار مو ډېر دوم دام سره منو کوو، لکه تاسو کسې چې د ورځې مو وو تاوم بربرو ایو بل تڅو.
د سیمه نه هم په یو شمیر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. روزم ګډون به موضوع ته پروند پاکستان او افغانستان په ګډون په ګڼو هیوادونو کې زلزلہ وشو چې خلکو ته د سر او مال تاوان نړول دي. په خیبر پختونخوا کې چارواکي وایي چې په بیگانه زلزلہ کې لګ تر لګه نه کسان وجل شوي او لزګونه نور جوبل دي. د پرونی زلزلې زور 6.8 او مرکز د هندوکش غرونه خودل شوي. نور حال په دغه اړه باندې د شبیر جان پر راپور کې
دا چار سدی شیر علی خان وای چې بیګا خوشه لز بجې دوی کور کې وو، خو چې پر ناسا په زلزله شو نو د کوټونه بهر په ویره راوتل.
بیګا مونږ واړه را پغې کړل او بهر راوتو. چې بهر راوتو نو مور مې مده خپل کمرې نه راوته او پاغې سره چلو شو او ارخته یې پیراله او هغه نه پس بیا هغه به وښه شو. هغه نه رسته چې بیا مونږ کټو چې دا کړنو یو شی به بعد ما وای چې کوم هغه سره دوه ماشومان پغې کیو نو هغه راپه وتا نه هغه بلډ پریشر لو شو به وښه شو نو هغه بیا مونږ رسته تک هغه کټ کې واچول او بم ورکړې چینی مولا ورکړل. بیا مونږ کوشش وکړه چې دا ډاکټر لبوزو اسپیټال ته وځو، ځکه موبایل ما هغه ټیم کار نه کوم چې موبایل کار نه کینو بیا خرابته نه کیږي. خو خو بیا راغی نه پس یو شی به بعد هغه بیا وښه کړه لو ټیک شو.
دغه زلزله پراول پنده، اسلام آباد، مانسیرا، ایبټ آباد، مظفر آباد، پیښور، ہری پور، مردان، چترال او د چاسدی په شمول د ملک په شمالي برخو کې هم محسوس شوې ده.
په خیبر پختونخوا کې د قدرتي اپدونو د نظم ادارې یا پی ډی ایم ای ویان تیمرلی د مالی او ځاني جنونو په اړه مشال لیډو ته ویل چې دوی زیاتره معلومات راغون کړي دي او لګیا دي غزمنو سیمو ته کسان هم د مرستندوی کارونو او تخمینی لګول لپاره لیږل دي.
خیبر پختونخوا کې چې کوم بیګا شپه زلزلہ راغلی و نو هغه په نتیجه کې چې موږ مختلف حادثات شوي دي نو ای کې نہ کسان پکی په حق رسیدلی دي. دین نہ کسانو کې درې کسان پکی باجه وړ کی دي، دوه کسان لوړ دیر کې، دغه رنگي شوات کې دوه کسان، تواد کې یو کس. هم دغه رنگي چې کوم یعنی کې اوس سلويخ کسان پکی جوبل شوی دي د مختلف حادثاتو په نتیجه کې. او تر اوسه پورې کوم سره اطلاع دي نه مطابق په پوره په خیبر پختونخوا کې نور لس کورونو ته پکی جزوی تور باندې نقصان رسیدلې دي.
نوړ جاتوی چې د دوی د محکمې مشرانو ټول ډیپټي کمشنرانو ته او متعلقه ادارو ته هدایت کړی دي چې زر تر زر دغه اندازې ولګي چې دا غیزمن خلکو مرسته وکړي شي. زلزلہ د پنجاب په بیرابیر خارونو کې هم راغلی و، خو په سمدستي توګه د کمزاینی ځان راپورونه نه دی ورکړل شوی. په لاهور، ملتان، فیصل آباد، مظفرګڑھ، ساحیوال، اوکاڑا او نور خارونو کې د زلزلې جھٹکی محسوس شوې دي. بلخوا، خیبر پختونخوا کې د ریسکیو یو یو دوه دوه ویان بلال فیضی تر مخه تر بیگا پورې کم کم علاقو نه چې دوی ته اطلاعات د زیانونو راغلي وو دوی رسیدلې دي. تر اتیو اغیزمن کسانو ته طبي امداد هم ورکړي چې په منډه کې یا د ویرې له وجې طبیعت خراب شوی وو. خو وای اوس حالات په قلار دي او د دوی کسان اوس هم په غزمنو سیمو کې موجود دي.
ایمرجنسی چې کوم زموږ فیز او هغه ختم شوه دی، د ټایم کې ریلیف کارونه چې دي نو هغه روان دي. زیات تر ډیمیج دي نو هغه بات وغیرہ کې شوه دي، او الته ډیر زیات خلک دسه هم چې هغه د یری د لاسه هم چې دي نو بیمار شوی دي یا هاسپټل ته دي نو منتقل شوی دي.
نوموړی وايي د سواد، کوزدیر، مردان، سوابه، باجوړ، هری پور، ایبټ آباد، چترال په شمول خو شادیال حسولون دوی ته ایمرجنسی کالونه راغلي وو. پی ڈی ایم ایل اخوا عام اولس لپاره ویڑیا رابطے نمبر ولن سوا یا یو و صفر صفر پورکٹ شوی دی، او دین علاوہ یو یو دو دو باندی هم ریسکیو عملی تا دا سق اسم زیان او مرستو لپاره ٹیلیفون کولی شی. پاکستان کے بیگا خوشا لس منٹا کم لس بجی دراغل زلزلی شدت شپک اشاریاتو دا زلزلی شدت او زی معلومول اداری ترمخا مرکز دا افغانستان ہندوکش سیموا او جواروالی دزمک لاندی خوشا یو سل اتیا کلومیٹر او. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریڈیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د پاکستان پوز وایي چې په جنوبی وزیرستان کې له وسلوالو سره په نښته کې د استخباراتي ادارې ISI یو لوړ پوړی چارواکی بریګیډیر مصطفی کمال برکی وجل شوی او اوه نور سرتیری جوبل شوی دی. په عین حال کې فوج په خبر پاڼه کې په ډریس مل خان کې د وسلوالو پوز ترمنز د یوې بل انخطي راپور هم ورکړی دی چې پکې پوز د دریو وسلوالو د وژنې ادا کړې ده. په دغه اړه باندې نور تفصیل د اشتیاق مسید پر راپور کې.
دی پاکستانی پوز عامه اړیکو دفتر ISPR له طرفه په یو ویشتم مارچ جاری کړی شوی بیانونه کې ویلي شوی دی چې د مارچ په یو ویشتمه په سویلي وزیرستان او ډیرا اسماعیل خان ضلعو کې د وسلوال سره د ډازونو بدلون په نتیجه کې د خفیه ادارې بریګیډیر سره درې پوځي سرتیری او درې وسلوال وژل شوي او اووه سرتیری پرهار جلی شوي دي. د ISPR بیان په مطابق د مارچ په یو ویشتمه د سویلی وزیرستان انګورډا سیمه سره نږدې د وسلاول سره د ډازونو بدلون په نتیجه کې د ISI بریګیډیر مصطفی کمال برکی وژل شوی او ورسره د دغې خفیه ادارې او نور سرتیری پرهار جلی شوی دی. په سویلی وزیرستان کې د پولیسو او د خفیه ادارې چارواکیو د نوم نه جوتول په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې په یو ویشتم مارچ مزدیګار مال دوه نیمې بجې ناپیژندلې وسلاول ماندک خلص سیمه کې د پاکستانی خفیہ ادارے دوی گاڑیو بنے ڈازونا کڑی دی چې په نتیجه کې د پاکستانی خفیہ ادارے ISI بریګیډیر مصطفی کمال برکی چې دا وخت کمانډر CI نارت هبل یا د کمانډر CI KP گلگت بلتستان په عہدے تعینات و سره د خپل ډرایور وژل شوی او په دا برید کې د خفیہ ادارے او نور سرتیری پر هر جلی شوی دی. په سویلی وزیرستان ماندک خلص سیمه کې وژل شوی د ISI بریګیډیر ڈیئر مصطفی کمال برکی سوکواں پدگی براکشے دے اسلام آباد یو خبریال احسان ٹیپو ماسید مشال ریڈیو تا ویائی.
دا انٹیلیجنس افسر په خپل هم تعلق د جنوبی وزیرستان برکی اورمر صاحب نو بریګیډیر مصطفی کمال حمله دا د مهمه په دیم دا بریګیډیر مصطفی کمال برکی چې د ټی ڈی پی سره کوم امن مذاکرات شروع کړیو په خوانه کور کمانډر د خبر جنرال سید حمید نو پخ کوم د دوی یو اهم رول پاتې شوی دی چې انکه تعلق خپل هم د وزیرستان نو خاص کر د وزیرستان چې کوم ل ټی ڈی پی چې لیدرشپ دا وزیرستان نه دی محسود قبایل نه وي نو پر حواله سره هم لکه دلته هم په اسلام آباد کې هم او په خبر کې هم دا یو اضافي عظیم داریو مل او شوی وان کدا غا د لوکل د جرګو خبره ده نو په منځ ته خپويږي نو د لکه یو مهمه غیپته شوی دی په دې ټوله سلسله کې د بل کردار او بل د دین مخ کې هم د یو کردار پته شوی چې په دوه کې د امریکایانو د افغان طالبانو تو مس کې کم پیس پروسس نو په هغه کې هم چې د یو کردار اټوم پته شوی لکه سلیبریټډ او ډیر تکړه یو افیسر مشهور او اسلام آباد کې هم په خبر کې هم او دا سه افیسر مشهور چې ریسک اخیستو لکه په دوه سینیر رینکینګ دی بیا هم فلټر لو الټا خلق سره انټریکشن کول.
د سویلي وزیرستان سیمه ماندک خلقشه د آی ایس آی بریګیډیر مصطفی کمال برکی د وجلو ذمہوري یا تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو. د ایس پی آر له طرفه جاری کړی شوی په یو بل بیان کې ویل شوی دی چې په 21 مارچ مکسیتان مال وسلاولې د ډیرا اسماعیل خان کولاچی سیمه کې د پولیسو په چک پوسټ باندې برید کړای وو او ورستا په سګو سیمه کې د پوځي سرتیرو سره د ډزونو بدلون په نتیجه کې په پولیس چک پوسټ باندې برید کوین کې درې وسلاولې وژلې دي او د وسلاولې سره د ډزونو په وخت کې درې پوځي سرتیري وژل شوی دي چې د حوالدار محمد اظهر اقبال، نایک محمد اسد او سپاهی محمد عیسا په نمونه پیژندل شوی دي. په سګو سیمه کې په پاکستانی پوځ باندې د برید ذمہوري د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریډیو ته پر لاجلې و بیان کې مانلې دو او په بیان کې دا دعوی هم کړې دو چې په برید کې نه پوځي سرتیري وژلې دي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د مخام لښپګو تر وو لانه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خبريږي. د مشال ریډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
مشال ریډیو دوه اوریدونکو د نوروز د ورځې پاړون په کویټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو سازمان یو جشن را جوړ کړی و. په دې جشن کې خاریانو او د سازمان غړیو په یو بل خواږه وویشل او په ډولې اتڼونه کړي دي. د یاد سازمان غړي وایي چې دا ډول ورځې لمانځلو سره به د پښتنو کلتور ژوندی ساتل کیږي. د مشال ریډیو خبریال سمد شبنم له کویټې څخه نور حال لکه.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو سازمان د مارچ پر 8مه په کوټه کې د نوروز جشن اول مانځي. پر دې مال د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن سلګون غړو دودیز جامع اغوستي او فرډاله اترنونه کول. د دې جشن پرانستنه په کیک پرې کولو او په ملګرو باندې په خوړو ویشلو باندې وسوه. د یاد سازمان یو غړي قربان مشال ریډیو ته وویل
ملګری راغل خپل ترملاندی هغه خوږی سره شریک کی میچایان وی سمې وی د ګلانو نمایش سوی ولو لاغه ورستا چې کوم د خوشحالي د زیارت کوم ملي اتان وی هغه تیر کول وسم لګی دی زنی ملګری پسند از زنی پسند از د خپل خوشحالي زار کوي.
د پښتونخوا د کونکو سازمان د کوټ مشر سیف الله خان مشال ریډیوول چې دا ډول ورجل منزول سره از مرد پښتون دود کلتور ژوندۍ ساتل کیږي.
موږ دا په دې ورځ منځو دا ورځ موږ دنیا ته وشکارا کو او روان خپل روان نسلو ته وشکارا کو چې پښتانه افغانان خپل کلتور لري، خپل ورځ لري، خپل ایدونه لري، خپل رسم ریواجونه لري. لبا د مرغه دلته موږ په یو داسې ریاست کې اوسېږو چې مطلب دلته زموږ کم کلتورونه دي، زموږ کم د نور داسې ملي ورځ یا ایدونه یا زموږ نوی کلونه یې هغه لمنځه وړلې پراغه باندې هیڅ قسم داسې توجه نسته. نو موږ د دې ورځ په مناسبت دا پروګرام جوړ کړی دی چې موږ دغه ولست وشکارا کو خپل روان نسلو ته وشکارا کو چې پښتون افغان دغه تاریخ لري. د دې لپاره دا ورځ موږ دلته منځو.
د یاد سازمان یو بلغړی اپیز الله یاد مشال ریډیو ته وویل چې دا ورځ د ټولو پښتنو ګډه خوشحالي ده. دا غب خبره چې مخه دا ده چې په پښتنو کې کم دودونه د ورکېدو سره مخ دي هغه ژوندۍ وساتي.
دا ورځ موږ د نوروز په معنا باندې راغلو چې موږ یو ډیر لرغونی دود او کلتور دی. نو موږ مخه داده چې په پښتنو کې چې خپل کم ورکشوي یا ورکه دو سره مخ کم دودونه دي دا خبرته ژوندۍ وساتو او تر سو روان نسلن ته ارسال کو.
نوروز یا نوې ورځ د لمریز کال لومړی ورځ وي چې په یو شمیر هیوادونو کې له پیړیو راسی لمانځل کیږي او په دې ورځ د سپرلي پیل هم کیږي. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د نوروز د جشن پاړه مو د سمد شبنم راپور اوریدم. په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د نړۍ د نورو برخو په شان د خیبر پښتونخوا په کورمه کې هم د نوروز جشن ولمانځل شو. په زیړان کې د نهې په ورځ حضرت علي ته په منسوب زیارت کې د جنډې په پورته کولو سره د نوروز تر ټولو لوی جشن ترسره شو. په سیمه کې دغو مراسمو ته له بیلابیلو ځایونو څخه خلک راټول شوي وو. په مراسمو کې د خوراکي شیانو ترڅنګ د موسیقۍ انتظام هم شوی وو چې خلکو ترې خوندونه واخیستل. تفسیر یې طارق اورگزی راکوي.
د زیړان علي زیارت ته په لار د وټلونکو خلکو هرکلی په ډول او سرونه کېږي. د نهې پروس په یاد ځای کې د 1402 لمریز کال لمنځلو مراسم جوړ شوي ول چې ورته خلک د شرکت لپاره له لرې ځایونو ورغلي. که څه هم د مراسم بنیادی جز یا حصہ جنډا پورته کول وو، خو پکې د موسیقۍ اهتمام هم شوی وو. چور باندې ګډاګانې او اتڼونه واچول شول. په زیړان کې د یوسف خیلو سید شاه محمد وای دا د کار لومبنۍ ورځ وه چې په جوش او جذبه سره ول منزله
ټول ټایم مینې نډاک سلامونه او مینې نډاک دې نوروز مبارکباد پېښ کو. او هر کال مو ابتدایي سال سکلا کال آغاز کو، نو مو دلته کې عالم او چاتی کی او اغن بیا مو آی کال آغاز کو دې نوروز مناو کو.
زړان سیما د برکور مې په حدودو کې راځي چیرته کې هر کال د جنډې په پورته کولو سره د نوروز ټولو لو جشن پیلېږي. دا سلسله له 1908 کال هغل تر روانه ده چې پکې د مقامی خلکو ترڅنګ له ضلع بهر په غټ شمیر کې شرکت کیږي. د پړچینا سید مشیر حسین وای دا یو تہوار دی چې پکې خوشالیانې کوي او و قسمه خوراکي تیاروي، نوي جامع اچوي او خپل خپلوانو ته ورځي.
دا هر کال مو منو کوو. دا 1978 نه متعین افغانستان نه منتقل شوی دی اوس پورې لکه تاسو ګوروي. د دغه ورځې تہوار مو ډیر دوم دام سره منو کوو. لکه تاسو کسو چې دیوري زمو وو تا ما بربرو ایو بل تاسو کان پین دسترخوان باندې، لیکن وو تا ما دای مو لازم دي چې مو دا به مو تیارو.
نوروز هر کال په ټوله نړۍ کې د مارچ میاشت په منځ کې لمنځي. په کورما کې د شګانو یا وغټه طبقه نوروز مراسمو ته ځنګړې حیثیت ورکوي. په پړچنار کې د شګانو یو دینی عالم مولانا خیال حسین دانشوای نوروز د دین برخنه ده. البته که څوک له غیر شریکارونو بغیر د نوی کال او پسلی په شمول د خوشاله یو تہوار په توګه لمنځي، نو هیڅ کباحت پکې نشته. د بازو تاریخ پوهانو لمخې نوروز تہوار له 3000 کارو لمنځل کیږي. نوروز پر مذهبي بنیادو د المنځلو خلکو په آبادی کې تر کمې راتلو پس ملګری ملتونو د ایران، افغانستان، پاکستان او ترکمنستان ملکونو په درخواست یو لسیزه مخکې 28 مارچ د عالمی یوم نوروز المنزلو منظوري ورکړې. تاریخ ورکسه مشال ریډیو پیښور.
تاندې هلی
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را کی
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګورې دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل مارچ کال کې دا و خو زو پر پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري. مشال ریډیو دغه رودن کو تاسو زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. الته زمونږ د خبریالانو لخوا را لیږل شوی ویډیوګانې کتئ شئ. کو غواړی چې زمونږ د خبرونو په اړه باندې مونږ له مشورې او تجویزونه راکړئ نو تاسو د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې دغه کارونه کولی شئ. اوس ورځو سواد ته چرته چې د سیدو شریف په جهانزیب کالج کې د کتابونو درې ورځنۍ میله لګېدلې چې پکې په بېلابېلو موضوعاتو په زرګونو کتابونه ایښودل شوي دي. تابع کون کی وای چې د کون کو تا تر 50% پوری پرایتی نرخ کتابونه ورکي. د کالج استادان او د کون کی وای چې بازار کې کتابونه په ګرانه بای تر لاسه کیږي او د کتابونو د میلاد کتابونو مینوالو ته خو فرصت په لاس کې ورکي چې کتابونه واخلي. په دغه اړه باندې تفصیل د نیاز احمد خان پر راپور کې
ستکون کې په خصوصي توګه جنکی وایي چې دغه سټالونه دوی لپاره کتاب ترلاسه کول خموخده. د زوالوجي ډپارټمنټ سلورم سیمستر آینالي چې لاس کې کتابونه نیولي او نور خوخوي وایي چې په یو ځای ورته بلها موضوعاتو کتابونه پراته دي.
مونږ بهر نشو وته او دومره ویرایټي د بوکس چې دی نو مونږ ته نشي ملاوېدل. مونږ ته ګراني نو دا دم د پاره ډېره خموخده. ما پکې یو دوه بوکس چې دی هم واغستو کم پس چې با زه بهر ګرځېدم او دلته ما د آسانه ملاو شو. نو مونږ ډېر زیات شکر گزار یو چا چې هم دا ارینج کړی دی هغه ته او دا یو ډیر ښه دغه دی. ما پکې یو بوک خپل بابا را بار واغستو زه هغه ته گفت.
کوم موضوعات خوښ شو؟
یو غنی خان والا رحمان بابا او یو نوی بوک وسره غلې دی د سرچ فار انیمی مولا عمر اغا. نو دا ډیر
کتابونو میلې سٹال ته ورغلې د پښتو څانګې مشر پروفیسر عطاو رحمان عطاوی چې په عام بازار کې کتابونو نرخونه پورته شوي. بیا په جانزیب کالج کې اتله شعبو کې زده کړې کیږي او دې لپاره ډېر کتابونه په بېلابېلو موضوعاتو په کار وي.
یو پکې دغه وجه ده چې دلته لګرزان کتابونه دوی ته میلاو شي. دویمه وجه دا ده چې دوی ته ډېر کتابونه میلاو شي. بل وجه دا ده چې زموږ سره چې کم دلته جنکي سټوډنټان دي نو هغه ظاهر ده د لکانو په شان ته د کتابونو دکانونو ته تلې نشي لري زینو تم نشي تلې. نو دلته موږ وایو چې په دې یو چت لاندې دوی ته ډېر شي کتابونه میلاو شي ارزان میلاو شي. او بل دا ده چې کتاب ضرور رینه د چدا د استاد د نصاب برخې نو تباله کتاب ګوري او جنرال کتابونه دو ګوري چې د دې نظر زیات شي وسی شي.
د کتابونو سٹال لګونکو د نیشنل بک فاونډیشن منیجر ارشد خان وای چې دغه سٹال کې تر شلو زرو پورې کتابونه په بیلابلو موضوعاتو اخوډې شوې. ځکهونکو ته د 50% پورې رعایت هم په کتاب ورکوي. مقصد دې د کتاب لوست سیوا کول دي.
مونږ چې نمائش کله کوم ځای کې ارنج کوو البته مونږ زیات جنرال بکس لو ځکه چې د کورس کتابونه مطلب ملاویږي یا پاغي نوٹس ملاویږي. نو هغه زمونږ اصل کې بک پروموشن سره کار دی چې ادب یا لٹریچر شو. زیات تر زمونږ سره چې کوم کتابونه دي د انګلیش ادب او د لٹریچر دي سی ایس ایس پی ایم ایس دا ټایپ کتابونه منګل تړو چې سټوډنټ پکې زیات نه زیات دلچسپي والی او د بک پروموټ کېدو لپاره زمونږ چې کوم اداره ده هغه په میاش کې خامخا زمونږ 30-40 کتاب یا 15 کتاب نه وی راځي. سر بالکل سر زمونږ خو تقریبا 16 زمو په خپل په اداره کې وشو. منګ زور ازو خلک چې ریسپانس رورو کمی یا خود موسم وجدا یا خدا دا چې سټوډنټان په کې دلچسپی نه لی. بعض نیمځه کې ریسپانس خراشي او بعض نیمځه کې مطلب چې هغه خو بیا گزاره کوي. خاص کر جانزیب کالج ور سټوډنټان چې کم دي کتاب اخلي.
جانزیب کالج کې د شلم مارچ نه تر 20 مارچ پورې پارزان رخ کتابونه عام خلک هم تر لاسه کولای شي. یا د ادارې زده کوونکو ته د کتابونو پرستوم ورکوي او بیا ورسته د ډاکخانه په ذریعه هم زده کوونکي کتابونه پارزان نرخ تر لاسه کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمو نه راپورونه جوړوم.
اوزونکو تاسو مشال ریډیو تغوګي زمونږ خبري اعلان د خیبر پختونخوا او افغانستان د بیلابیلو سیمو نه زمونږ د پاره راپورنه او ځانګړي ویډیوګانې جوړي. دا تاسو زمونږ د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. ولتا زمونږ د خبرونو په اړه باندې مونږ تخپلې تجویزونه هم راکولئ شئ.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
زمان کا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو دروان خبرون نمایاں تر رسیدلی اوزان خبرو چی سیما و نڑے کے سچارے روان دین و رازے چی دا دی وقت مهم خبرون آور د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې بیګا د زلزلې له امله نه تنه مړه او تر اوه څلوېښت زیات زخمیان شوي دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه دوه ویلي دي چې د سوات، کوزدیر، مردان، سوابه، باجوړ، هریپور، ابټآباد او چترال څخه ورته د زیانونو اطلاعات ورسېدلي دي. د پاکستان فوج وایي چې د استخباراتي ادارې ایس آی لوړپوړې چارواکي بریګیډیر مصطفی کمال برکی د جنوبي وزیرستان په انګورو ډکی په برید کې وژل شوی دی. د فوج د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د وسلوالو سره په نښته کې اووه نور سرتیري هم زخمیان شوي دي. بلخوا په ډر اسماعیل خان کې فوج د دریو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پاکستان فوج د عامه اړیکو څانګې په یو بیان کې ویلي دي چې وسلوالو په کولاچی سیمه کې په یو تھانه برید کړی وو او په ځوابي ډزو کې درې وسلوال او درې امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د اسلام آباد پولیسو ویلي دي چې تر اوسه د تحریک انصاف درې سوا شپاړس پلویان نیولي دي. پولیسو نن په ټویټر لیکلي چې دا کسان په اسلام آباد کې د وفاقي عدلي ودانۍ بهر پر پولیسو د حملې ګډوډي رامنځته کولو او د شیانو ماتولو په تور نیولي دي. پولیسو زیاته کړې ده چې د نورو کسانو د نیولو لپاره هم لا چاپې روانې دي. نن د خیبر پختونخوا رویت هلال کمیټي د روزي میاشتې دو لپاره غونډه کوي. د مشالېډو خبريال وایي چې دا غونډه نن په چرسده سړک په اوقاف دفتر کې مازیګر شپږ بجې پیل شوې ده او ټاکل شوې چې د شپې تر یوولسو بجو پورې به دوام وکړي. د مورنو جبو تحریک اعلان کړی دی چې د مې په میاشت کې بعد د مورنو جبو د خوندیتوب لپاره یو لاریون کوي. د مورنو جبو د پاسون غړیو او مدني فعالانو پرون پېښور پریس کلب کې د یو خبری کانفرنس پر مهال غوښتنه کړې ده چې مورنۍ ژبې دې د نصاب لازمه برخه وګرځول شي. او د چین ولسمشر شي جن پینګ روسیې ته تر درې ورځني سفر وروسته نن خپل هیواد ته راستون شوی دی. نوموړي د سفر پر مهال له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د بیجینګ او ماسکو ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ زیاتولو لپاره یو لړ اسناد لاسلیک کړي. اور دن کو مهم خبرونه مورده او اوس راځو سیمایزه او نړیوالو چارو ته. د چین ولسمشر شي جین پینګ روسیې ته تر دروځنی سفر وروسته چین ته ستون شوی دی. نوموړي د سفر پر مهال خپل روسی سیال سره د بیجینګ او ماسکو ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ زیاتولو لپاره یو لړ اسناد لاسلیک کړي دي. دا په تیر شاوخوا څلورو کلونو کې د شي جین پینګ روسیې ته لومړی سفر وو او دا سفر په داسې وخت کې شوی دی چې روسیا پر یوکراین د حملې له وجې په نړیواله کچه له پراخ یوازیتوب سره مخ ده. تفصیلی په دغه راپور کې اورو.
د چین ولسمشر داسې مهال مسکو ته درې ورځنی سفر پای ته ورسوه چې روسیا پر یوکراین د یرغل له کبله له ژورېدونکې نړیوالې انزوا سره مخامخ ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په کرملن کې د خبرو پر مهال له شي جین پینګ سره خبرې بریالۍ او رغونکې یادې کړې. د چین ولسمشر بیا ویلي روسیې سره په لاسلیک شوو هوکړو کې یوه هغه یې د پیکینګ او مسکو ترمنځ د همکارۍ د نوي څپر کې ده. شي جین پینګ له پوتین سره تر خبرو وروسته پرون د مارچ په 28 وویل موږ د ستراتیژیکې ملګرتیا او دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا یوه اعلامیه لاسلیک کړه، هغه اړیکې چې د دې په وینا نوی پړاو ته داخليږي. روسیې او چین د تیر کال په فبروري کې پر اوکراین د مسکو له یرغل څو اونۍ وړاندې د نامحدود ملګرتیا تړون هم لاسلیک کړ. دا تړون پیکینګ ته د ولادیمیر پوتین د هغه سفر پر مهال لاسلیک شو چې د اولمپیکي لوبو پرانیست ته ورغلی وو. د چین ولسمشر د اوکراین د جګړې په اړه هم خپل دریز روښانه کړ او ویل هیواد یې د دغه جګړې د سیاسي حل لارې ملاتړ کوي. شي جین پینګ ویل چین د اوکراین د جګړې په تړاو بې پلوه دریز لري او تل د سولې او ډیالوګ پلوي کوي. شي جین پینګ مسکو ته تر سفر مخکې د اوکراین او روسیې ترمنځ جوړجاړي ته د سولې او پلان هم وړاندیز کړی چې اوکراین کې اوربان هم پکې شامل دی. لویدیځو هیوادونو د چین دغه پلان رد کړی او چین د روسیې په پلوي تورن کړی دی. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی ویلي چین د دغه جګړې په تړاو بې طرفانه دریز نه لري. مسکو ته د چین د ولسمشر د سفر پر مهال د سپینې ماڼۍ چارواکو وویل دوی اندېښنه لري چې ممکن چین روسیې ته وژونکې وسلې ورکړي. جانکر به هم خبري اعلان ته ویلي د روسي او چین د ولسمشرانو د ملاقات پر مهال دا ښکاره معلومیده چې پوتین هیله لري چین ورته وژونکو وسلې ورکړي. سپینه مانی وایي دوی د دې لپاره په اوکراین کې د اوربان لپاره د چین وړاندیز رد کړی چې په خبره یې دا اوربان به مسکو ته فرصت ورکړي چې د خپلو جنگي سرچینو تشه ډاکی کړي. دغه اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ ویلي داسې شواهد نشته چې وښیي چین مسکو ته درنې وسلې ورکوي.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څرو باندې د ورځې تودي خبرې کمې دي او رواني چارې څوای د دې هر څه د اوریدلو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
مشال رضوی اردوونکو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې افغانستان د روانې پیړۍ په لومړی سلورمه کې د قاتل تر ټولو جدي خطر سره مخ دی. په افغانستان کې د ورلد فوډ پروګرام څنګه وایي چې د دوی د بودیجې کموالی ملیونونو افغانانو د خوړو د مرستې رسولې چارې اغیزمنې کړې دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر زیات شوی دی. تفصیلی په دغه راپور کې
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف ای خبرداري ورکوي چې افغانستان د رواني پیړۍ په لومړی ربع کې د قحطۍ له تر ټولو جدي بحران سره مخامخ دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله مانی لا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی را روانه میاش 14 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې رسولو لپاره مالی ملاتړ ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف ای د بودیجې له کمښت سره مخ دی چې له امله یې ارده تر څو په ټول هیواد کې د خوراکي توکو د مرستو کچه راټیټه کړې. د مارچ په میاشت کې د دبليو ایف ای په پام کې لري چې 14 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. له دې ډلې څخه 4 میلیونه به یوازې وکولای شي چې د 2 اونیو لپاره د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړي. دا چې مخکې د 3 اونیو لپاره ترلاسه کولې. راتلونکې میاشت د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف ای په پام کې لري چې 14 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. خو که نوې مالی سرچینې په واقعي را نکړل شي موږ به یوازې وکولای شو چې 4 میلیونه کسانو ته د اپریل په میاشت کې مرستې ورسوو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دې لپاره چې را روانه میاشت هم 14 میلیونه کسانو ته د خوړو مرستې ورسول سي 2.3 میلیونه امریکایي ډالر ته اړتیا لري. دغه اداره وایي د را روانو شپږ میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي چې را روان میلادي کال به په افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لک کسان بشری مرستو ته اړتیا ولري او تر شپږ میلیونه ډیر کسان له قحطۍ سره یوازې یو څو ګامه فاصله لري. ورسته له هغه چې طالبانو د 2020 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکټینګ کړ، په دغه هیواد کې د اقتصادي رکود وزګارتیا او لوږې زیاتېدو راپورونه ورکول سوي دي. کابل کې احمد شاه د 500 اولادونو پلار دی چې اوس قلمونه او کاغذي دستمالونه خرڅوي.
سر مشکل است وضعیت اقتصادی وضعیت کاروبار
اقتصادی وضعیت او کاروبار ډیر خراب دی، خصوصا زموږ لپاره چې کور نه لرو او تر کېک دی لاندې ژوند کوو. خاص کاروبار نشته، قلمونه او کاغذي دستمالونه خرڅوم. کراچۍ لرم او ځینې وخت خوان دی وی مړی ډوډۍ د ګټلو لپاره لا سړکونو پلاستیک راټولوم او پلورم. ډیره سخت ده.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله مانیوي دوی د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کوي.
دبليو ایف ای په هیواد کې د ژوند ژغورنې په موخه د مرستو رسولو لپاره بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي، ځکه چې افغانستان کې زیانمنې کورنۍ وار د مخه د زیاتېدونکې لوږې په ګډون د پرله پسې بحرانونو سره د مبارزې په حال کې دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیر کال 3.5 میلیونه کسانو ته د خوړو مرستې رسولې چې له ډلې 9 میلیونه شزی او نجونې وي. د افغانستان له بیلابیل برخو خلکو شکایتونه کړي چې د خوړو او نورو بشري مرستو په ویش کې ځینې وخت عدالت په پام کې نه نیول کیږي.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته لا پیښور 400 مردان نوخر او چرچا پی رسیمونه رپورټینګ کوم.
د مشال ترڅنګ اوسه.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو اداره یونیسف په دې اړه سخت اندېښنه ښودلې ده چې طالبانو د نوي تعلیمي کال له پیل سره جینکو ته بیا هم د ښوونځیو د تګ اجازه نه ده ورکړې. یونیسف پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې دا ناروا پریکړه تر 1 میلیون د زیاتو جینکو خوبونه په اوبو لاو کوي. ګڼو جینکو له ازادې ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبانو دغه پریکړې خپلې راتلونکي ته ناهیلي کړې دي. په دغه اړه باندې تفصیل زمونږ د همکار پراپور کې ورو.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د طالبانو هغه پریکړه خواشینون کې بللې چې یو ور بیا یې نجونو ته د ښوونځیو د تک اجازه نه ده ورکړي. یونیسف پرون له نیویارک په یو اعلامیه کې د طالبانو پر چارواکو یو ور بیا شخ وکړ چې ښوونځیو ته د نجونو د تک مخونه نیسي. د یونیسف پر اساس د طالبانو دا ناروا پریکړه د دې سبب شوی چې د سباندې 1 میلیون جنو خوبونه په اوبو لاهو شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو له حضور پرته پیل شو. د پریکړې ګڼې نجونې نه هیلي کړې دي. د 12م ټولګي زده کوونکې مدینه آزادي راډیو ته وویل
مګله طالبان څخه دا غوړ زمو مکتب خلاص کی موږ د لیکانو غندې حق لرو بشریت لرو د موږ کالی اسلامي دی جاب اسلامي دی موږ پېښ لدی سر د موږ راتلونکي خرابې ځای کی موږ د دې موږ راتلونکي خراب نه کی ځای نه کی موږ خپل مکتبونه به تر خلاص کی.
یونیسف وایي په افغانستان کې نجونې څه باندې 3 کال کېږي چې له تعلیمه بې برخې دي چې لومړی د کورونا وبا له کبله او نږدې 2 کاله نور د طالبانو د بندیزونو له کبله. طالبانو د 2020 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په 4 دسمبر میاشت کې نجونی او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم د طالبانو له چارواکو غوښتل چې د نجونو او ښځو په وړاندې ټول محدودیتونه لیرې کړي. یونما پرون سه شنبه په خپل ټویټر باندې لیکلي دوی پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي چې د شوزو اونجونو په وړاندې دي له ټولو تبعیزي پالیسیو په شاشي. یونما وايي دغه پالیسي نه یوازې د نیمایي نفوس هلي وژني بلکې افغانستان ته لوی زیان رسوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د شزو څنګه پرون ناوخته په یو ټویټ کې ولیکل دا دویم کال دی چې افغان جونې د زده کړې له اساسي حق به برخې کیږي. د ادارې لیکلي دا اقدام د میلیونونو جونو خوبونه او هلي په اوبو لاهو کوي. د غراس افغانستان له نوري بې وزلۍ او زیانونو سره مخامخ وي. زینو نورو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو تازه پریکړه خندلې خو د دې ډلې په وړاندې د کوم جدي اقدام خبره نه ده کړې. پر طالبانو چې په کابینه کې یو شزه هم نشته تور لګول شوی چې د شزو او جنو ضد پالیسي لري. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګول وروسته د شزو چارو وزارت په امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت بدل کړ. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د مارچ د 8مې په درشل کې د طالبانو پر 2 چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي بندیزونه ولګول چې دوی ته د ویزو ورکړه منع کیږي او په دې ټولنه کې شتمنۍ کنګل کیږي.
اسمت سروانو چې موږ له حال راکو افغانستان کې تعلیم په اړه باندې او د روحي رنځونو پوهان وایي چې د موبایل ټلیفونونو په ګډون د ټکنالوژي زیات کارولو او د زنو انټرنیټي لوبو یا گیمونو سره د ماشومانو په ذهن سترګو او جسمانی ودې ترڅنګ په نفسیات هم خراب اثر کیدی شي. بل خو د ټکنالوژي پوهان وایي چې ځینې داسې انټرنیټي طریقې او اپلیکیشنز شته چې ورسره میندې پلرونه ماشومان له تشدد ډکو او غیر اخلاقی مواد لکتلو ساتلی شي. په دغه اړه تفصیل د انیسا اجمل پراپور کې
د ټیکنالوژي او د نفسیاتي ناروغیو ځینې ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو زیات استعمال د ماشومانو په سترګو یاداشت او جسمانی ودې ترڅنګ د غي په ذهن خراب اثر کولی شي. په پیښور کې د انفارمیشن ټیکنالوژي ماهر شفیق گیګیانی د دسمبر په 28مه مشال ریډیو ته ویل چې میندې پلرونه د مختلفو اپلیکیشنونو له لارې خپل ماشومان د موبایل رڼا او په غي کې لغیر اخلاقي تشدد ډکو او بدو موادو کتلو ساتلی شي.
پیرنٹ کنٹرول پیرنٹل کنٹرول دارنگی تاسو پلے سٹور کیو لکھے ندیوش میر ایپس رازیو تقریبا ټول ایپس اورنگے کر کی
پرسنیو کی داسی رپورٹونه هم راغلی دی چې د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنٹ لګی دو لوجه خلکو ته زیان رسیدل دي. ایر وای نیوز ته 2020 کال د مارچ په 20 په یو رپورٹ کې ویلی چې په ګوجراوالا کې یوه دیارلس کلنې جنې د موبایل چارج کولو په وخت ور سره هډفونز لګولی وو او هغه استعمالول چې د بیټری چاودیدو لوجه مړ شو. تیرونه په ټولنیزو رسنیو کې د کورمې د پاړه چنار یو ماشوم چې محمد حمزه نومیږي عکسونه خپاره شول چې هغه د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنټ له وجې مړ شوی دی. دا غتر اکبر حسین مشال ریډیو ته ویل چې د محمد حمزه موبایل چارج کېدو او هغه مهال هغه موبایل ته هډفونز لګولی وو چې د کرنټ له وجې لومړی بې هوښه او بیا یې ساه ورکړه. دا چې د چارج کولو پر مهال د موبایل استعمال او یا د غي د بیټری چاودیدو مخنیوي لپاره څه کول پکار وي په دې اړه شفیق گیګیانی وایي.
لیتیم بیٹری کې دا مسلې چې کله ډیر کرنټ ته ملوشي نو انوډ او کیتوډ چې کوم د دې دوه رډونی یا دوه نه ډایرک ملوشي چې ډایرک ملوشي هغه سره بیټری بلاست شي او هغه د وجې چې بیټری کله بلاست شي بیټری کې دونه پاور چې تاسو خپل ګورې چې بیټری لکه دونه ټیمپر لایټ لګولې شي دونه ټیمپر موبایل چلول شي دا هغه چې کوم بلاست یا دا چې کوم مټیریل کنټینټ نه جوړ دی هغه چې کوم پلاستیکي کې نه هم ډیر زیات نقصان کوي. نو په کاردار چې کله موږ موبایل چارج کوو نو یو غدار چې اور چارجینګ چې هغه نه کوي نه سره موږ دام کوو خراب شي واٹ والا واٹ والا چارجر چکم خپل د موبایل سیگنل چکم ریزی دا یو بل سره انٹرفیرنس شروع کی دا دا وجې هم یو بل سره چونکه ویو باندې ویو راشي نه دا هم په کارونو ته کم ټیم کې موبایل په چارج کې دا ټیم کې موږ دا استعمال
په امریکا کې د ماشومانو د ذهني ناروغي او ډاکټر سنا خان ویل چې باید میندې پلرونه د یو خاص وخت لپاره ماشوم ته موبایل او کمپیوټر ورکوي ځکه چې د موبایل یا کمپیوټر د شیشې رڼا د شاوخوا دوه ګڼټو لپاره د ماشومانو په ذهنونو کې موجود وي چې له وجې اغی ته په اود کېدو کې مسله وي.
میډیکلی خبره دا ده چې کوم ماشومانو باندې دی دا ایم آر آی سټڈی کړی ده نو اغی کې معلومات شوی دی چې کوم ماشومان ډېر سکرین ټایم استعمالي بس لږ داسې 15 غنټې شپږ غنټې اغی دا مازغه چې دی دا ټاپ لیئر هغه نری شوی چې کوم ماشوم شپږ غنټې و غنټې دا الکترونیک دغه وګوري دا سکرین ټایمو کې دا گیمونو کی یا دا آئی پیڈ او ٹیبلٹ او دوسرا لبی کی نو آگا ماشومانو پا مزغو بانے دا سر شوی دے چی یو ہارمون دی ڈوپامین آگا ریلیز کی گی او آ ہارمون چی دی آگا دی لپار دی لکا چی کمیو شی تا ماشوم اڈکٹ شی نا ماشوم بلکل آگی سر اڈکٹی لکا چی دی نا بغیر زن جوان دی نشن پاتے کی دی لکا مزغو دا ٹاپ لیئر چی دی آگا نری کری اغه ماشوم ته چې زو خبرو کی لکه نه هو انسانان اکدم لکه جواب ورکول شي نو اغه ماشوم نشي هغه جواب ورکول هغه مزو د پاسه لکه تکلیفي وته چغي لکه سلو شي لګو.
ډاکټر حسن خان دا هم وایي چې د ماشومانو په ځینو انټرنیټي لوبو کې اکثره د تشدد مواد موجود وي، نو باید میندې پلرونه داسې انټرنیټي لوبو ته پرېنږدي چې ورسره د ماشوم په ذهن او شخصیت بد اثر کېدای شي. سمو د وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې د پنجاب په لاور ښار کې دریو ماشومانو د پب جی انټرنیټي لوبې له وجې ځان وبښو. د روان کال په جنوري کې بیا په پاکستانی رسنیو کې خبرونه راغلل چې د پنجاب په لاور کې د جنوري په 13مه یو الګ د پب جی لوبې کولې رستو خپل مور، دوه خويندې او یو ورور وبښل. خروستو بیا د پنجاب پولیسو د خواست پستا د انټرنیټي لوبا د محل په پاکستان کې بند کړل شوې ده. دغه سي د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن ادارې سمو د وړاندې د موبایل یو اپلیکیشن ټیک ټاک بندولو خبرداري هم ورکړی وو. ویلي وو چې باید لدی اغه مواد لری کړل شي چې د پاکستان کلتور سره سمون نه خوري.
د انیس اجمل راپور مورید اوریدونکو د پکتیا د مرکز او ولسوالۍ او بزګران او بڼوال غوښتنه کوي چې دوی سره د باغونو په جوړولو، د نیالګو په برابرولو او د نباتي ناروغیو په مخنیوي کې مرسته وشي. دوی یو ټول نیزه ستونزه دا یادوي چې د تیر کال سیلابونو یې کاریزونه، ویالې او چینې خرابې کړې چې له کبله کرنیزو حاصلاتو او د بیلابیلو میوو باغونو ته زیان رسېدلی دی. تفصیل نجیب الله الوخیل راکړي.
په پکتیا ولایت کې اوشمیر بڼوال او بزګران غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه دي له دوی سره د باغونو په جوړولو او همدارنګه ونو او کرنیزو حاصلاتو ته د لګیدلو نباتي ناروغیو په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي. دوی همدارنګه وایي کچېرې د کاریزونو، چینو او ویالو په اساسي رغولو کې هم ورسره مرسته وشي، د دې ولایت د شنو میوو او کرنیزو توکو په پیداوار کې به خوالی او ډیروالی راشي. د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی حنیف چې د نیالګیو د کینولو لپاره ګردیز ښار ته راغلی، مشال راډیو ته وویل
هغه موږ وایي چې اوس د مڼو لپاره موږ سره د زراعت کومک وکړي، د دواوې راکړي او شراکې ثبت خو هغه مڼې او هغه هغه بېرته فصل راغلي دي، اوس بېرته خرابېږي. د اوبو له خوا نه کمبتي لرو، اوبونه لرو، مقصد کویانو وسنه لرو، غټ پیسې پسې راځي. د بندو باره کې موږ سره باید کومک وسی، بیالو باره کې رسول وسی.
د زرمت یو بل اوسیدونکی یونس هم ورته خبره کوي، وایي
د ارت چې باغونه ښه اله تاسلات ورکوي لکه مڼه، بادام، انګور، دا شان ټول هلته کیږي. خو ځینې خلک داسې کمزوري دي چې هغه ته انځه کې هغه وایي د موږ ته د غنم وکړي، د باغو وسم نه لرو، مصرف هم پې کېږي، د دوا وسم نه لرو، نو که چېرته د موسساتو او دا د عمارت منصوبین د موږ سره کومک وکړي موږ یې ولې نه کوو.
د پکتیا بڼوال او بزګران شکایت کوي چې نیالګي او باغونه هغو خلکو ته ورکول کېږي چې پېژنګلوي او اړیکې ولري. د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی روزي خان هم دا خبره کوي.
خو دا ونې راځي چې پاک خبرې ولا یو خلکو ته ورکی شي، هغه پیزنی وروره بل اول ولاد ما لسوري نوم لیکل کې یو ونم شرکت بس یا پیږي وروره یا پیزنی غلط وروره جنہ کپ هر جی کی مقصد غریب بشاره سوال چې کنو وس پس سنی وروره جنہ ذاتی کرا پات.
د پکتیا د چاپریال ساتن رئیس عبدالهادی هادی له خلکو غواړي چې د ونو پکینولو او بولو او ساتلو کې خپل ونډه لا زیاته او فعاله کی.
تقریبا یو ونه چې ورسیږي هغه 15 نترشلو کسانو ته پاک هوا او اکسیجن ورکوي، او هغه زرجن غازونه چې د انسانانو د وسایتو یا د نورو غلطو کړنو لوجنه هوا ته راځي ځان ته جذبوي او پاک هوا تولیدوي، اکسیجن تولیدوي چې هغه د انسانانو د ژوند لپاره یو مهمه برخه ده. موږ غوښتنه خو د ټولو هیوادوالو نه هغه ده چې د ونو په کینولو کې، د ونو په ساتنه کې باید ډیر فعال ونډه واخلي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي په دې اړه یو شمېر نړیوالو منستندوی بنسټونو سره په اړیکې کې دي، او هغوی ورسره د باغونو او اوبو د سیستمونو د رغونو په برخه کې د مرستو ژمنې کړې دي. د کرنې رئیس عبدالرؤف سعید وویل
بعضې مسات سره ترتیب لرو چې دوی ته ټرینینګونه هم ورکړی شي او د باغدارۍ اهمیت باندې هم پوه شي. تقریبا دوه درو مسو ژمنه کړې ده چې 14 هکتاره ځمکه به باغداري به تقسیموي، هغلته به باغداري ونې میوې ګدي. نو انشاءالله الله ته امید لرو چې راتلونکي کې نور هم دغه مسات زیات راجلب کړو.
د یادونې وړ ده چې پکتیا د یو شمېر نورو کرنیزو سیمو په شان ډول ډول وچې او تازه میوې، پراخ ځنګلونه او څو فصلي ځمکې لري چې ډول ډول نباتات پکې کرل کېږي او خلکو ته ورڅخه د پام وړ حاصلات په لاس ورځي. د پکتیاوالو په وینا که اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه د کرنې له برخې هر اړخیز ملاتړ وکړي، نو حاصلات به د کمیت له نظره ډیر او د کیفیت له اړخه ښه او معیاري شي.
نجیب الله خیل راپور مورید په خیبر پختونخوا کې پروستی کلونو کې د زیتون باغونو لګولو نه یوازې شاړې ځمکې آبادې کړې دي، بلکې د کروندګرو مالی حالت هم ښه کړی دی. د پاکستان او پاکي حکومت له 2001 کال راهیسې د خیبر پختونخوا په ملکن او د بلوچستان په جوب کې د زیتونو باغونو لګولو له چارو سره مرسته کړې ده چې اوس ونې پیداوار اخستو ته تیارې دي. په پاکستان کې د زیتونو د یو لیټر تیلو بیه شاوخوا 3000 روپۍ ده او د پاڼو چای 1200 روپۍ کیلو خرڅیږي. کروندګر البته له حکومت د بازار موندنې په برخه کې اسانتیاوي غواړي. تفصیل په دغه راپور کې.
په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې کروندګر او د کرکلی د سانګي چارواکي وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د خونانو یا زیتون د باغونو د رسیدو سره یو خوا شاړې ځمکې آبادی شوې دي، نو بل خوا د خلکو په مالی حالت ښه کولو کې هم یو مهم کردار لوبولی دی. وفاقی حکومت دا لړۍ په کال 2001 کې پیل کړې وه او یوازې په ملکنډ سیمه کې خواوشا په سلویختو لاکو خونانو کې قلمکاري شوې ده چې اوس ترې کروندګرو پیداوار اخستل پیل کړي دي. په دغه اړه بیګا د بلوچستان په لورالۍ کې د زیتونو د پروژې مرستیال مشر حبیب الله کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې تر اوسه د زیتونو 300,000 ونې کرلې دي او سخ کالی د 200,000 ونو د کرلو پلان جوړ کړی دی.
دا یو درخت د 30 سال عمر وي د لیز موجه فارمر وي، هغه 60 لیټر آیلز ان اکستراکشن او دا یو لیټر په 2500 روپۍ د دې تیلو خرڅېږي اکسترا ورجن آیل. زما یو زمیدار دی، ډیر کم عمر زمیدار دی او داغه خالی 35 درخت وي، سش کالی 750 لیټر آیل اکستراکشن خالی 35 درخت مشتا 22,50,000 روپۍ د آوټ پټ وسوي د سش کال د یو زمیدار. نو دا رنګ خو په لکونو درخت لګیدل کی دی او ډیر بهترین معیشت پروموټ شوی دی. زمینداران په دې ډیر خوشاله دي، په خوا دا درختی مش فری ور کولی چا نه کولی، اوس په پیسو نه ملاویږي، هر زمیندار نصری لګول غواړي.
دغه شان د خیبر پختونخوا په ملکن او قبایلی ضلعو کې هم په ځنګلي خونانو کې د قلمکارۍ لړۍ دوام لري او د زراعت د سانګې د معلوماتو تر مخه تر اوسه په ټوله سیمه کې خواوشا سلویخت لکونه کرل شوې دي. د دیر پتالاش کې کروندګر اسرار خان 1,15,000 خونان کرلی دي چې هر کال ترې په سلګونو لیټرا تیل روباسي چې سوداګر ترې اخلي او بیا یې په لویو خارونو کې خرڅوي. نوموړی وایي چې باید حکومت د خونانو کروندګرو لا نورې اسانتیاوي ورکي او د باغونو په حفاظت کې ورسره مرسته وکړي.
خلق دی طرف ته را روان دی، ډیر زر زکه چې د زیتونو په واحد سیوا دی، د دې سره معاشي صورتحال چې کم دی د زمیدارو ډیر زیات بهتر شو. خلق دا غواړي چې هر موږ د زیتونو لګو دغه دار دی چې یو خو په دې کې د بای پروډکټس د جوړول د پاره، مطلب دا چې کم باټلز یا د کې کم نور کم کیټ استعمالیږي چې دا زمیدارو ته مهیا شي. دویم دار چې ډریپ اریګیشن سیستم د پاره چې یو کوي او ډریپ اریګیشن سیستم نن سبا پاره باندې خرج دومره نه راځي خو چې هغه وشي او په بوټي باندې داسې پابندي ولګولې شي چې د دې کټای څوک ونه کی حکومت په دې باندې فوکس پکار دی چې لکه دا زمونږ سره یو ډیر لوی سرمایه چې دا ضایع هم نشي.
د خیبر پختونخوا په سواد کې یو بل کروندګر افضل شاه وایي چې په خپل کلی بریکوټ کې د خونانو د لګولو لړۍ پیل کړې ده چې په نتیجه کې خلکو ته روزګار هم ترلاسه شوی او د سیمې ښکلا ورسره هم ډیره شوې ده. نوموړی زیاتوي چې اوس هم په زرګونو اکړه شاړې ځمکې او غرونه داسې دي چې که خونان پرې وکرل شي نو د ټول هیواد په اقتصادي پرمختګ کې مهم کردار لوبولی شي.
2001 میں 30-40 lakh جنگلی زیتون چیز گرافٹنگ داغی سے ہوئے ہو داغے نے اور اس وجہ سے صحیح دا چونکہ دا چکم محکموں دی دا پارا مرکزی نہ ہو دی 18 ترمیم کے ختم سو داغے سے رڑے زیاد مسائل پیدا شو وہ سم ڈے زیاد ضرورت تھے ان پر خپلا وانی پر کلی کے گرافٹنگ کسان اکڑے دے نو کافی اولیا ہو چی دے نو دا سی پاگا ستمبر کی دی موسمی رائز مونگم باغونه لگولی دی خکافی.
بلخوا د زراعت د سانګې چارواکي حبیب الله کاکړ وایي چې حکومت په بیلابیلو سیمو کې د زیتون د میوې څخه د تیلو وستې پابریکې لګول پیل کړي دي. کروندګرو لا نرسریانې جوړوي او په ولس کې د بیدارۍ لپاره کمپاین هم پیل کړی دی. نوموړی زیاتوي چې د زیتون څخه بشمیره مصنوعات جوړیږي او دا ځان لا د یو سند درجه ترلاسه کولی شي.
د دې له لیوز گرین ټی جوړیږي سبز چای پر 1200 روپۍ کیلو دی. سدا پړګي وچ کې بیا ومنځي د لادرې پروسسینګ کار دی. هغه وسی لدې ز کاسمیټیک سامان جوړیږي، لدې ز پرفیوم جوړیږي، د بیکری سامان، لدې اویل اولیو اویل جوړیږي، لدې ز اچار جوړیږي، دا یو قسم سم انډستری جوړیږي، لدې ز دا ایډیبل اویل موږ له بار ز امپورټ کوو. لیاز داس موږ خپل وطن آباد شي بیا موږ ولي امپورټ کوو؟ بلور لای کی ابل کال اول نشت سٹیج وی 60,000 لیٹر وسو، پروش کال 1,00,000 لیٹر وسو، سش کال سیدی یو کمپنی لما سره کمیٹمنٹ کړی دی سما ته 4,00,000 لیٹر آئل پکار دی.
دا یادونه وردا چې پاکستان هر کال د خوراکي تیلو په درآمد کولو خو شاد 3.5 بلین ډالر خرڅ کوي. کارپوهان وایي چې په پاکستان کې د زیتون کرتا او د ورکرل شي نو پاکستان نه یوازې دا چې خپل ضرورت پوره کولی شي بلکې د زیتون نه جوړ مصنوعات نور هیوادونو تباهم د لیګلو جوګه شي.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.